ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلامونه او نیکی هیله قدرمن اوریدونکو اوریدونکو د جیوا راجیو او تلویزیون خبری خبرونه پیل شو بده تاسو قربانی یو زمونه زرحید
او ز نسر کاکا
نن د سیشن بی پرس کال 2018 د می د میاشتې دویمه نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د مهال د شپې لس افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو لومړی هم تاسو په هم راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
لنن څخه شپږ کاله مخکې په همدې ورځ یعنی د مې په دویمه نیټه القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابټاباد ښار کې د امریکایي ځواکونو د ځانګړي عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو خو څېړونکي وایي د پاکستان فوجي مرکز ته څېرمه د اسامه بن لادن وژل کېدو په اړه لا اوس هم ډېرې پوښتنې بې جوابه پاتې دي
اخوا د قبایلی سیمو د پارلمان غړو وروسته فاټا سیاسي اتحاد هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو ته قانوني شکل ورکولو کې په ځنډ د حکومت په خلاف د احتجاجونو کولو اعلانونه کړي دي
او په بلوچستان ایالت کې د بلوڅو د حقونو لپاره یو سازمان ادعا کړی ده چې په تیره یوه میاشت کې هلته 160 کسان تښتول شوي او د 20 مړي ترلاسه شوي دي خو حکومت دغه ادعاګانې رد کړې دي
گرانو خدرمنو اوریدونکو اولیدونکو په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو تاسو ته وار په وار وړاندې کوو زموږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو خبرمن اوریدونکو خبرونه ته یو ریبیا هم شراغلسته په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ باندې خبرونه لیدلی سي facebook.com/voadiw او اوس هم په خبرونه کې لومړی راپور ولوري ترازو چې د القاعده ترګری ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژنې نن شپږ کاله پوره سو هغه په کال 2018 کې د مې په دویمه نیټه د پاکستان فوجي شهر ابټاباد کې د امریکا د ځانګړي قواو په عملیاتو کې ووژل سو څېړونکي وایي پاکستانیان لا تر اوسه په دې نه دی خبر چې اسامه بن لادن په ابټاباد کې چا پناه ورکړې وه او هم تر وکاله پورې هغه څه ډول په پاکستان کې پټ وساتل سو په دې اړه نور تفصیل راکوي له سیمې څخه د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې
په 2 مئی 2018 کال کې چې د نړیوالې ترهګرې ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن د ابټاباد فوزي خارګوټي په یو غټ کلا کې امریکایي فوزي عملیاتو کې ووجل شو نو دا څرګنده شوه چې دغه د ترهګرې ډلې مشر چې نړۍ په لټون وه تر وو کلونو د غزې کې پټ اوسېدلو د اسامه بن لادن ابټاباد کې د پټ اوسېدو په اړه چې ورستو یو شمیر پوښتنې هم راوچتې شوې چې آیا څنګه دغه ښار کې د نړۍ څخه ځان پټ ساتلی وو دا او د دې سره تړلې نورو پوښتنو د لټنې لپاره چې حکومت د ابټاباد کمیشن هم جوړ کړو او د جسټیس جاوید اقبال په مشرۍ کې کمیشن خپل راپور او لټنې حکومت ته وسپارلې خو نن چې د دغه پیښې شپږ کلونه سرته شو بیا هم دغه راپور د حکومت لخوا ولس ته مخامخ کړی شوی نه دی د دفاعي چارو څېړنکار جنرال ریټایرډ تلت مسعود په وینا د اسامه بن لادن په ابټاباد کې د موندلو له وجې هیواد د ډېرې بدنامۍ سره مخ شو او د دې په شا ذمهواري د چا وه او څنګه اسامه بن لادن په دغه ښارګوټي کې اوسېدلو دغه هر څه د کمیشن د راپور څخه څرګندېدای شي خو په کار وه چې دغه د کمیشن راپور څرګند کړی شوی وی
یہ ناکامی کی وجہ سے ان ایجنسیز کی ناکامی کی وجہ سے اسامہ بن لادن 7 سال پاکستان میں رہا اور ایسے مقامات پر رہا جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اتنے نزدیک تھے یا واقعی میں پایا گیا تھا یا ہمارے لوگوں کو اس علمی نہیں تھا کہ یہ یہاں مقیم ہے
دیوائی دا چا دا ناکامی او دا کم ادارو دا ناکامی لکبلا اسامہ بن لادن ابٹاباد کی تر وو کلونو اسے دلو او پدا سے زیکی چے فوستا دیر نزدے وو آیا په رښتیا د پټ ساتل شوی وو او که زموږ سکیورټي ادارو ته معلومه نه وه چې د دغلطه اوسېدلو جنرال تلت مسعود زیاته کړه دغه غونډې کمزوریانې او ناکامۍ چې د چا په برخه وي هغه د کمیشن د راپور څخه څرګندېدای شي خو پاکستان کې دا یو روایت جوړ شوی دی چې د کمیشنونو راپورونه چرته هم ولسته مخې ته نه راوړل کیږي سړنکار او د فوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای په کار ده د غراپور سرګن کړي شي او د راتلونکو د پاره هغه کمزوریانو څخه ډډه وکړي شي کوم چې د هیواد په مخ د بدنامۍ د جوړولو سبب ګرځي. په دې اړه نوموړی وویل
په کار نه چې دا غي حقیقت اوس را برسېر شي او خلکو ته وښودل شي چې یاره په دې کې څه کمزوري وا دا څه ساتلې یا څه نو ساتلې یا امریکې ته څنګه پته لګېدلې او هغوی څنګه بوته او زموږ د دفاعي نظام کې کم اندو کم کمزوري وا او چې دا غي نه غوي فائدہ واخیسته او آیا دې کې څوک سلاکارو نو سلاکار هغه په ګوته کړی شي او آئنده د پاره د داسې پیښې د نیولو او چې کوم ریکومنډیشن ورکړی شي هغه ښکاره شي. د دغې باره کې د کمیشن غړو هم دا ویلي دي چې دا د ښکاره کړی شي، عدالت هم ویلي دي چې کمیشنونه د ښکاره کړی شي، سیاسي ډلې هم وایي چې کمیشنونه د ښکاره کړی، لیکن څوک چې برسر اقتداري هغه د دغې خبرې نه هیریږي.
د اسامه بن لادن په ابتوات کې د اوسېدلو د لټنی کمیشن مشر جسټس جاوید اقبال چې خپل هم د کمیشن راپور سرګندونې ویلی وو، خو د پاکستان د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیره میرمن مریم اورنګزیب نن په ابتوات کې مطبوعاتو ته وینا په وخت په ډاګه کړه چې دغه راپور د سکیورټی د ګټو په اساس نشي سرګندولی او چې کله هم د دې د سرګندونې وخت راغی نو هله به چې د چا هم حکومتوي راپور به ولسته مخامخ کړی شي. یاد دیوی د اسامه بن لادن په ابتابات کې د دنګو دیوالونو غټ قلا چې د حکومت لخوا نړول شوی او اوس یو پرانسته میدان ترې جوړ شوی، خو دغه کوسه اوس هم د اسامه په نامه یادول کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ابتابات.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
درنو عزتمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې غواړو تاسو ته یو اداریه هم مطبوعاتو ته کتنه بلکې وړاندې کو. تاسو مخکې واوریدل چې د القاعده د وسلوالې ډلې مشر اسامه بن لادن د وژنې هم شپږ کاله پوره کیږي. په دې باندې بیلابیل خبرې دا مهال په مطبوعاتو باندې دوام لري. خپل د امریکې ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلی وا چې د هغه په لومړی توبونو کې بداوی چې هغه ډاکټر شکیل افریدی له قید څخه خلاص کی، په چا باندې چې د پاکستان حکومت څخه خل خوا تور لګیدل دي چې د اسامه بن لادن سره یا په ترهګری کې لاس درلودو، بلکې دا هم ویل کی چې هغه د امریکا سره مرسته وکړله چې اسامه بن لادن یې ومندو او هغه پیدا کو. نو په دې تړاو مطبوعاتو کې په واشنگټن پوسټ باندې یو هم یو مقاله راغلې ده. دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای خصوصي فوزونو شپږ کاله وړاندې په نن ورځ د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د القاعده مشر او د دنیا د ټولو نه زیات خطرناک ترهګر اسامه بن لادن په خپلو ناګهاني عملیاتو کې اوجلو. اسامه بن لادن د ډیری مودې نه پټ مفرورو او د معلومول یو ډیر ګران کارو. په ایبټ آباد کې د ده د استوګنې د ځای په معلومولو کې د پاکستان یو سرکاري ډاکټر شکیل افریدی د سی آی ای لپاره یو ډیر اهم کردار ادا کړی دی او دلته امریکا کې دی د ډاکټر هیرو په نوم یادیږي، خو پاکستان کې خلک په خجامه نه یادوي. ډاکټر شکیل افریدی دا وخت پاکستان کې تونلارو سره د تعلق ساتلو په جرم کې په جیل کې پروت دی. نن د امریکې مشهور اخبار واشنگټن پوسټ د ډاکټر شکیل افریدی د بندیوانې په حق لا یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته چې صدر ترامپ خپل انتخابي مهم کې د ډاکټر شکیل افریدی د اخلاصولو لوس کړی، خدای لا تروسه پوری په جیل کې پروت او د خوشو کې دوی سه امکان هم نشتا. د ډاکټر شکیل افریدی معامله صدر ټرمپ غالبا چې یو ډیره معمولی مسله ګڼله، خو اوس ورته معلومه شوې ده چې د پاکستان د حکومت د ډاکټر شکیل افریدی د مسلې د زر تر زره اوارولو هیڅ نیت نشتا. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پاکستان حاکمانو په ډاکټر شکیل افریدی تور پورې کړی دی چې د په ایبټ آباد کې یو کور کې د اوسامه بن لادن د موجودګۍ د یقیني کولو دپاره د ټیکو لګولو یو بناوټي پروګرام ترتیب کو، او دا شانې دغه شکی کور کې د اوسیدونکو کسانو د وینې نمونې اصل کې چې د ډی این ای په ټیسټ کې تینا دغه کور کې د اوسامه بن لادن موجودګي یقیني شوې وه. غربي ملکونو د اوسامه بن لادن د ډونډ لګولو دپاره د ستنو او د ټیکو وهلو د سی آی ای په بناوټي سکیم سخت اعتراضونه کړي دي، ځکه چې په دې ترقی پذیر ملکونو کې ماشومانو ته د پولیو او د نورو رنځونو د ساسکو ورکولو او د ستنو او د ټیکو وهلو د دوی مهم ته سخت نقصان رسیدلی دی، او اوس خلک د ساسکو او د ستنو ټیکو وهلو غربي پروګرامونو ته د شک په نظر ګوري. مضمون زیاتی چې په ډاکټر شکیل افریدی خو په اوله کې د مملکت پاکستان خلاف د سازش جوړولو الزام لګولې شوی و، خو افسرانو ورستو اعلان وکړ چې شکیل افریدی ته اسلامي توندلارو ګوندونو سره د اړیکو ساتلو په جرم کې سزا اورولې شوې ده. امریکا کې که د ډاکټر شکیل افریدی د کردار ستاینه کیږي، نو پاکستان کې ډیر خلک د غدار په نوم یادی، او د پاکستان حاکمانو خو په صفاټکو کې ویلي دي چې دوی د ډاکټر شکیل افریدی په سر امریکې سره تعلقاتو خرابولو ته هم تیار دي. د پاکستان د کورنو چارو د وزیر د چودري نثار علي خان وینا ده چې د ډاکټر شکیل افریدی د قسمت فیصله به ښاغلی ډونلډ ټرمپ نه بلکې د پاکستان حکومت کوي. چودري نثار علي خان دا هم ویلي دي چې پاکستان د امریکې نو آبادی نه ده، خو اخبار لیکي چې بلخوا دا هم یو حقیقت دی چې هم خود اختیار مملکت پاکستان د مدو مدو راسې د امریکې په امداد روان دی. امریکې د 11 ستمبر د واقعات وروسته پاکستان کې د ترهګرو خلاف د کاروایو د پاره پاکستان ته په اربونو ډالر امداد ورکړی دی، خو د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان د نارامتیا له سببه امریکې د تیرو څو کلونو راسې پاکستان باندې فوجي او اولسي امداد بند کړی دی. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د پاکستان چارواکو اوس پاکستان کې د ترهګرو د چقولو دپاره امریکې نه امداد غوښتی دی، او ورسره ورسره د ډاکټر شکیل افریدی په معامله د خبرو کولو اشاره هم ورکړې ده. خو د پاکستان خبری ادارو تیره میاشت خپلو خبرونو کې ویلي دي چې پاکستان په قومي مفاداتو سوداباځۍ کولو ته تیار نه دی. دا قسمه خبرونه یقینا چې د بندیوان د ډاکټر شکیل افریدی لور ته اشاره ده.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منو اوریدونکو، او اوس هم یو ربیا تاسو ته یادونه وکړو چې نن څخه شپږ کاله وړاندې په همدې ورځ یعنی د مئی په دوهمه نیټه د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې چې د پاکستان فوجي ښار دی په هغه کې وژل سوی، او دغه د وژنې عملیات د امریکا ځانګړي قوا وکړي وو. خو څېړونکي وایي د پاکستان فوجي مرکز ته څیرمه د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه لا اوس هم ډېرې پوښتنې پاتې دي. احسان محمد خان رپورټ تاسو واورېدې، او بیا هم د واشنگټن پوسټ چې کوم رپورټ وو هغه هم تاسو واورېدې، خو اوس هم په دې باب څېړنه اخلو. زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت یې له موږ سره په ویډیو لینک باندې موجود دی. پیر زبیر شاه صاحب، ستړي مسئ، په خیر علی.
په خیر.
منن ایبټ آباد کمیشن رپورټ چې د اسامه بن لادن د وژنې د علتونو د تحقیقاتو لپاره جوړ شوی وو، د هغه په خبرولو کې تر اوسه پورې چې کم ځنډ راغلی دی، د علت څه دی؟
نو ځنډ علت خو نن که تاسو اورېدلی وي، مریم اورنګزیب چې کوم انفارمیشن منسٹر ده د پاکستان، هغه ویلي دي چې دا په دای دا نصر گندوی چې دغه قومي سلامتی مسله ده. خو دغه مخشه دا اول کمیشن دغه مخشه کمیشنونه جوړ سوی دي، او د اسامه بن لادن علاوه هغه چې کوم تحقیقات وسی هغه خلکو ته راوړاندې کیږي نه. خو په دغه شه لکه موږ ولیدل چې دغه باندې درې کاله دوی کار وکړای، درې کاله مخشه دوی دا رپورت پیش کړای، پنځوس ملیون روپے دوی پہ ولګولې او بل چې کوم مشر و جسټس جاوید اقبال هغه هم تیر کال ویلیو چې دا کمیشن رپورٹ دی باید چې دوی ښکارا کی او خلکو ته دی وشای او هغه ادارې هغه خلک چې کوم پکښې دوی په چا باندې نیوکه شوی دي چې څوک انوالو دي نو خبره دلته دا وه چې کله دا اسامه بن لادن مرګ وسوه نو دوه کیسې وې چې آیا پاکستان ته پته نه وه یا پاکستان په خپل دا ساتلی وو نو دا اوس هغه نه بعد موږ تاسو سوچ کړی وي الجزیره چې کوم یو میډیا هغه دا هغوی یو رپورټ ورته لیک شوی وو دوی خلکو ته ښکاره کړی وو او هغه شی ډېرې نیوکې شوې په پاکستانی استخباراتي ادارو باندې او پاکستانی په فوج باندې نو ما په خیال یو وجه خدا دا چې کوم فوج دا استخباراتي ادارې دي هغوی کوشش دا چې هغوی باندې به دا بد نوم راځي نو دوی کوشش دا چې دا رپورټ خلکو ته ښکاره نه کړي او چې کله پورې رپورټ ښکاره نه وي او خلکو چې کوم ذمہ داران خلک وي آیا هغه خلک چې دوی دا ساتلی وو یا هغه خلک چې کوم ته پته نه واچې دا څرنګه د لې پاته کې د دومره وخت نه د بچي هم ورسره او شجه ورسره وي او ډېر وخت نه د پروت نو دواړه کیسونو شه په کار د ذمہ داران چې کوم دی هغه ښکار سي او چې کومه سزا وي یا چې کوم حساب کتابي هغه د دوی سره وسی خو ما په خیال اوس هڅه کوم دا اوس سیاسي حکومت د دغه مخ شه حکومتونه هه دا رپورت ښکار نه کړای او څنګه نواز شریف حکومت وایي چې دوی اوس هم ښکارا کوي او دا هم نه لیدي چې په کار راځي دا ښکارا سي ولې د باندې پاکستان د خلکو د ټیکس پیسې ولګې دي 50 ملیون روپے په دغه باندې ولګې دي او په کار دا چې ښکارا سي ولې چې دا سي نه چې مستقبل شي موږ نور داسې کسان نه چې پاکستان سره اوزي
او پیر زبر شاه صاحب د اسامه بن لادن د وژنې وروسته القاعده ډله اوس پر کم ځای ولاړه ده او د هغه وروسته چې کم مشر ټاکل شوی ایمن الزوایری د هغه په باره کې څه معلومات دي
نو القاعده خو چې موږ وینو چې القاعده اغنباد ها فعال ده اغنباد ها اوس هم امریکایان لګیا دي په افغانستان شه او په پاکستانی په ځنه علاقو شه په بارډر باندې چور القاعده کیمپونه هتبا کئ دوی کسان ها نیولې دي وژلې دي خو ور سره موږ ایمن زواهری هنه هر وغه اوس هم ویډیو میسجز په ټیپ ریکارډ باندې اډیو میسجز خلکو ته ریلیز کوي اوس اخیری چې کوم نیوز ویک یو کوم هغه دا اخبار دا هغه دا ویلی و چې ایمن زواهری په پاکستان شه دا او دا په کراچی شه و بیمار و او د پاکستانی استخباراتي ادارې اوره ورسو نو اوس خلک دلته ګومان کوي چې دای بچیری پاکستان شوی او دا اوس مشته پتن نه چې پاکستان څخه فرض کدای وی چې دا به اچا حفاظت لاندې وی چې څنګه اسامه بن لادن باندې شک کدای کیا دا پخپل چې کوم نت ورک دا او په پاکستان شل کده ډیر وسی نت ورک اوس دا په کراچی سه سپیشلی دوی ډیر مضبوط دي ال ته دوی غړي هستا او دوی چې کوم لیډران دي لوکل هغه هند سه په کشمیر سه او په دنیا نور ځینو سه کوم کاروایی کوي هغه دوی په پاکستان نه کوي نو ډیر ګمان دا کوي چې زواهری به چیرې په کراچی یا به کدای شي دغه سه اسلام آباد سره نږدې چیرې پروت وي
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځان خیال ساتئ
ډیر مننه
دا دی و رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زمونږه پته دادا diva@voanews.com زمونږه ایمیل پته ودا سې لیکئ diewaradio@voanews.com چې دا سې به لیکئ voanews.com
نو عزت من اوریدون کابلیدون کو زو د افغانستان ولوري ته چې د افغانستان اجرایی ریاست چارواکي وایي چې په نږدې کې به د افغانستان اجرایی رئیس ښاغلی عبدالله پاکستان ته سفر کوي او دا په داسې حال مخته کیږي چې هغه ته د پاکستان د لومړي وزیر لخوا هم د دغه سفر بلنه ورکول شوې ده نور تفصیلي څه دغه ټول تاسو ته حکم روان په خپل راپور کې وړاندې کوي
د افغانستان اجرائیه رئیس چرواکی وای د پاکستان د پرلمان د پلاوی او د هغه هیواد د لومړي وزیر د بلنې پر اساس به په نږدې وخت کې د هیواد اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله اسلام آباد ته سفر وکړي. چرواکو کابل ته د پاکستان د پرلمان رئیس په مشرۍ راغلي پلاوی له ډاکټر عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې له پاکستان څخه لیدنه وکړي. د اجرائیه رئیس ویان مرستیال جاوید فیصل وایي تر دې دمه پاکستان ته د ښاغلي عبدالله عبدالله د سفر کرنې ټاو د هغه هیواد له چرواکو سره د خبرو ایجنډا نه ده ټکل شوې، خو ښایي چې په نږدې وخت کې دغه سفر ترسره شي. جاوید فیصل زیاته کړه اجرائیه رئیس ته د پاکستان د پرلمان د پلاوی له دعوت څخه وړاندې د هغه هیواد لومړی وزیر هم د سفر کولو رسمي بلنه ورکړې وه، خو په هیواد کې د وروستیو ناامنیو له امله دغه سفر ځنډیدلی دی. همداراز کابل ته له پاکستان څخه راغلي پلاوی پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سره د لیدنې پر مهال هم نوموړي ته له هغه هیواد څخه د لیدو بلنه ورکړې. د سیاسي چارو افغان څېړونکي او د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر انجبر د افغانستان او پاکستان ترمن د ښو اړیکو د بیا پیل لپاره د حکومتي چارواکو سفرونه ګټور ګڼلې. رنجبر وایي د کابل او اسلام آباد چارواکي باید له دې وروسته هغه ژمنې چې په دوه اړخیزو ناستو کې کیږي د هغې د عملي اقدام لپاره صادقانه او کوټلي ګامونه پورته شي، تر څو دوی دواړو هیوادونو د امن، ثبات او پرمختګ پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي.
مسافرت کی پاکستان کا او خوانی ولسمشر نے دعوت کرے دی دا ہم مثبت کام دے فقط یو شی دی پاکستان نہیں رہی او غدا دی چھ دغه سی تگرا گرا تک خورا دی سوی دی دا کتر و خلصوی دی پاکستان دو خوا چھ دی با صادقانہ حدیثہ بھی کی مگر دا تش کدامہ فقط خبر کی پاتی سوی دی.
اجرائیه رئیس او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی تل پاکستان دی سفر بلنه دی پاکستان دی پرلمان پلاوی لخوا په داس حال کی ورکړل شوی چھ په دی وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې تر بل هر وخت خرابې دي. تیره اونۍ هم د پاکستان د فوځ د لوی درستیز په لارښوونه یو فوځي پلاوی کابل ته راغلی او د افغانستان دفاع وزیر او همداراز د فوځ د لوی درستیز سره یې په لیدنه کې په شاهین کلی اردو د ترهګریز برید په تړاو یې خپله همدردي شریکه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پاکستان د استخباراتو مشر ډګر جنرال نوید مختار هم راتلونکې اونۍ کابل ته سفر ولري او له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو او د ترهګرو پر ضد د مبارزې په لارو چارو بحث او خبرې وکړي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @VOADIVA.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوردو په کوغاړي چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې واوري نو د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva او همدارنګ په فیسبوک باندې د خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه باندې د وخت کتلی سي facebook.com/voadiva. او اوس هم راځو یو مرکې ولوري ته چې په تیر ورځ د شخړو د هواري لپاره نړیوال ادارې ICG ویلیو چې په امریکا دی خپل چې پوجي مرستې د پاکستان لپاره هغه دی مشروط کی تر هغه پورې چې پاکستان خپل رول په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه نوی رو بولي. همدارنګه د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر نن کابل ته رسیدلی دی او د اعلی چارواکو سره لیدکاته کړی دی. د هم د دې تر څنګ د پاکستان د پارلمان یو پلاوی د سپیکر یا د قومي اسمبلی د رئیس په مشرۍ کې افغانستان ته تللی او د دوه ورځو وروسته پرون هغه هم ستونسوي. د دواړو اړیکې هیوادونه په څه ډول دي او هم نظامي یا پوځي اړیکې پر کوم ځای ولاړې دي، په دې باب زموږ همکار نوشروان کلندر په افغانستان کې د دفاع وزارت ته ویاند جنرال دولت وزیر سره مرکه کړې ده. اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه ده، د توریزم سره جګړه ده او د توریزم ځالې ټولې په پاکستان کې دي. هلته تمویل کېږي، مرسته ورسره کېږي، افغانستان ته راګل کېږي. که چیرې پاکستان وغواړي چې د تروریستانو سره او د تروریستي ډلو سره مرسته ونه کړي، په هماغه ورځ په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي. دا په خپله باندې پاکستاني چارواکو ټول وخت د طالبانو څخه خپل ملاتړ ښودلی دی او هغه تروریستي ډلې چې دلته په افغانستان کې فعال دي، ټولې تاسو داعش وګورئ، ټول د خط نه راتېرېږي، دلته تخریبات کوي. نورې ډلې هم هلته شتون لري. نو که چیرې د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه په پاکستان فشار راوړي تر څو چې دې ته آماده شي چې په دې تروریستي ډلو سره مرسته ونه کړي، په افغانستان کې سوله راځي.
په دغه رپورت کې دا هم دی چې دروس ذکر پکې شوی دی، وایي چې بهرني هیوادونه پاکستان یا ایران ترڅنګ خو روس هم چې کوم دی د طالبانو سره اړیکې لګیا دي نسی.
تاسو پوهیږئ چې د روسیې، د ایران او هغه هیوادونه چې ویل کېږي چې د طالبانو سره مرسته کوي، کوي، دا د روسیې او د ایران په ګټه نه ده. کچېری پر اختیا باندې روسیې او ایران وګوري چې د طالبانو سره مرسته وکړي، معنا دا ده چې دوی هغه کار کوي چې هغه د دوی په ګټه نه ده، د دوی د منافعو سره تضاد لري. ځکه همدا طالبانو ډلې وي چې چینی پر رسمیت پیژندلې و، همدا طالبانو ډلې وي چې د ایران سره دښمنی درلودله. نو معنا دا ده کچېرې دوی د طالبانو سره پر اختیار مرسته وکړي، دا د دوی په ګټه نه ده، د دوی په ځای باندې چې هغوی سره مرسته وکړي، د افغانستان قانوني دولت سره، حکومت سره، زمونږ د دفاع وزارت سره د مرسته وکړي چې موږ ډېر ژر دغه تروریستي ډلې وځپو، له منځه یې ویسو، او چې بیا نه خطر روسیې ته وي، نه آسیې میانه هیوادونو ته وي، او نه ایران ته وي، او نه پاکستان ته وي.
نو یو خوا منتخب حکومت سره تاسو خبرې کوي او د پوسټ سره هم خبرې کوي، خو ستاسو دفاعي امنیت ته چې کوم خطر دی، نو هغه کې تاسو نیخ پنی غبانې څه ګڼئ چې کنه حکومت پکې د پاکستان مرسته کولی شي، کنه پوځ پکې مرسته کولی شي؟
تاسو پوهیږئ چې د پاکستان حکومت او پوځ هر څوک چې وي باید دې ته توجه وکړي چې که په افغانستان کې ګډوډي وي، په پاکستان کې هم امنیت نه راځي. په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. که چیرې حکومت پکې رول لري او کایسا یا پوځیان پکې رول لري، دا د دوی کار دی. موږ پورې غرض نشته دی، موږ د دوی ښه ګاونډیان یو. موږ په پاکستان کې هم سوله غواړو، امنیت غواړو، ښه دوستي ورسره غواړو. نو هر څوک چې پکې رول لري هغوی دې تروریستي ډلو سره مرسته نه کوي او خپل هیواد کې دې ځای نه ورکوي او افغانستان ته دې نه رالیږي، په هماغه ورځ په افغانستان کې سوله راځي.
ډېره مننه دولت وزیر صاحب چې وخت مو راکړو.
تاسو نه مننه. انشاءالله.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزه ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروي.
ګرانو قدرمن اوریدونکو د ډیوه راډیو او ټلویزیون خبری خپرونه دوام لري. که تاسو وغواړئ چې دغه خپرونه په ژوندۍ بڼه د مقال وګوري، تاسو کولی شئ چې د فیسبوک د لارې هم د خپرونه وګوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته یو بل سیمه ییز راپور غواړو او وړاندې کړو چې هم د پاکستان او افغانستان د تورخم پولې په تړاو دی، چې هلته یو ځل بیا هغه کاروباریانو ته، تجارانو ته ډیر زیان رسیدلی دی. څوک چې په دې پولي باندې تجارت کوي. ویل کېږي چې د پاکستان له خوا امنیتي کوم چې تلاشیانې دي هغه ډېرې شوې دي، او کوم چې مالونه او ټرکونه په دې پولي باندې تیریږي راتیریږي هغوی چیکینګ ډېر زیات وي او دا ډېر وخت نیسي، او له دې کبله افغانستان ولورې ته 8000 ټرکونه ودرېدلي دي چې هغوی ته هم ډېر مالی زیان رسېدلی دی. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته ابراهیم شنواری خپل په راپور کې وړاندې کوي.
د اپریل په 28 نیټه د تورخم پوله نږدې 15 اونۍ تل کېدو نه پس چې کله بیا پرانستای شو، نو د پولې واک اختیار په فرنټیر کور په خپل لاس کې واخیشتو، او د پولې بیا پرانستې سره سم د پاکستان له اړخه اعلان شوی نوی بارډر مینجمنت پالیسی هم په سختۍ سره لاګو کړی شو، چې له مخې وړ افغانان د پاکستانی ویزې پابند جوړولو ترڅنګ په پاکستانیانو هم د خپل کامی شناخته کارت پر ځای د کامی پاسپورت لرلو شرط لاګو کړی شو، او ورسره د ملیشي ځوانانو افغانستان نه پاکستان ته داخلیدونکو واړه او د تجارتي گاډو کلک څارنه او تلاشی هم شروع کړه. د کلک تلاشی او څارنې د عمل لوجه پاکستان ته داخلیدونکو تجارتي گاډو شمیره تر ډیره حد کم شو، او د ځای ترانسپورټران په وینا دا محل د افغانستان اړخته په تور خمپوله نږدې 8000 تش او د تجارتي گاډي پاکستان ته د داخلیدو په انتظار دي. د افغانستان اړخته د اوګدي اسارتیا په نتیجه کې د افغانستان ګمرک امنیتي چارواکو د ترانسپورټرانو د یو گاډي په سر 5000 روپۍ هم اخیشتل شروع کړي، کوم چې په دغه پر شور ترانسپورټرانو یو اضافي مالی بوج دی. په تورخم کې د ځای ترانسپورټرانو ټولنې مشر حاجی عظیم اللهی چې د ملیشي والو لاړه د تالشه دغه سست رفتار عمل د ځای تاجرانو او ترانسپورټرانو دنده ډیره متاثره کړي. خپل د حکومتي شمیرو لمخه د فروری په میاش کې د تورخم پولی تړل کېدو نه وړاندې به د ورځې په کچه نږدې 1500 او د تجارتي گاډي د افغانستان نه پاکستان ته داخلېدل، خو د چارواکو په وینا اوس دغه شمیره تر 200 راغورځېدلې، چې له امله د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ دواړخیزه تجارت او بیا په خاصه توګه افغاني صادرات یا امپورټس ډېر متاثره شوي. د ځای تاجرانو په وینا دا محل د افغانستان اړخته د کویلي سوبسټون تازه سبزیو او میوو نه ډک تقریبا 4000 ګاډي د تیرو 4 ورځو راهیسې د پاکستان اړخته د تالاشۍ سست عمل له وجې رایسار شوي. پاکستانی ترانسپورټران دا هم ادعا کوي چې د پاکستان لاړخه ځای توکي افغانستان لوړولو والا پاکستانی تجارتي گاډي د جلال آباد نه وړاندې نشي پرېښودی، او دغه ته په ځای ګمرکي خالي کېدو نه پس چې دوی کله واپس پاکستان ته راځي نو د تورخم په پولې بې ځای اسارولی شي. دغه ترانسپورټرانو او تاجرانو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې باید د تورخم په پوله د ډکو او تشو گاډو لیارې بیلې کړی شي چې دغه سیدوی ته په تګ راتګ کې اسانتیایي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټلویزیون دی ګلاو قدرمنو اوریدونکو، خبري خبرونه لا دوام لري، او تاسو د سټلایټ لاري د خبرونه خپل په ټلویزیون باندې لیدلی همسي. او سیو بل راپور چې د پاکستان د قبایلی سیمه د سیاسي ګوندونو ائتلاف پریکړه کړې ده چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو لپاره احتجاجي کمپاین به شروع کوي، او د پارلمان د غړو لخوا چې د احتجاجونو کمپاین دوی اعلان کړی دی پاره کې به هم برخه اخلي. دا پریکړه نن په شاور کې د مطبوعاتو په کلب کې د ائتلاف په غونډه کې شوې دي. حمید الله ور باندې نور تفصیل هم له په شاور په دې ریپورت کې راکوي.
پریکړه وشوه چې هم دغه پارټي په خپل سر احتجاجونه پیل کړي، او هم په اسلام آباد کې لاندې شوې د 48 نیټو په دوران کومک کړي چې د فاټا د اسمبلی ممبرانو اعلان کړي دي. د آل فاټا سیاسي اتحاد یو غړي اقبال افریدی وایي
نن په دې دستورا کې په دې سیمینار کې به ان شاء الله موږ په سلا کو چې موږ به احتجاجي درنې او مظاهره او جلسی شروع کو. په دې کې موږ د صوبایي حکومت سره کوم د ملاقات کړي دي، په دې کې موږ د صوبایي د فاټا پارلیمنٹیرین سره ملاقات شوه دي، او هغه په خپل یو پروګرام چې کوم د کنه اعلان کړي دي. نو ان شاء الله ولزي نن به موږ احتجاجي درنو د جلسو د جلوسونو اعلان کو، او موږ د پارلیمنٹیرین چې کوم اعلان کړي دي د ګیرو د اسمبلی دا غیم د حمایت اعلان کو.
د سیمینار په محل د قبایلی سیمه د بلابلی سیاسي ګوندونو فعالینو او مشرانو د فاټا ریفارمز مین سټریمینګ او د صوبې سره د شاملولو د پروژې د اعلانولو باوجود د نه عمل او د حکومت په بغوري اندهنه څرګند کړي. د باجوړ یو مشر شیخ جانزاده وایي
او د سیخکاری چې حکومت یعنی زمونږ چې نورې کمی گفتنی یا دغه کمی گفتنی اعلان کړی شوی دی دی که حکومت د چل ول نه کار دی. نو د بدقسمتۍ ته د پښتنو افغان قام سره ټول عمر یا بالخصوص د قبایلي سیمو د پښتنو سره یا د چل نه کار اخیستی شوی یا د زور نه.
دوی ویل د فاټا او قبایلي سیمې سره تړلې ځینې آئینی د فیج ترمیم شوي نه وي یا د منځه وړل شوي نه وي نو د صوبې سره د ګډون عمل پیل کېدی نه شي او نه نور څه اصلاحات کېدی شي. او اوس چې د بجټ اوږد اجلاس په سر راغلی نو حکومت لا زر تر زره د آئینی بدلونونو دپاره د قومي اسمبلی سیشن راغوښتل پکار دي. ګنی دغه ریفارمز به بیا د کال د اخره پورې ممکنه نه وي. خو دوی وویل د آئینی بدلونونو سره سره هغه اگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه چې د اصلاحاتو ډېر اړخونه ورسره سمېدی شي لکه قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو اختیار غځول هغه هم لا تر اوسه نه دي اعلان شوي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
د ډیو ریډیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
اوریدونکو ستاسو د ملتیا څخه ډیره مننه کوم چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالیاس یو بل ویډیو راپور د سیمې په اړه تاسو ته غواړو وړاندې کو چې د ډیر اسماعیل خان په درزند سیمه کې د خونځیو ترمنځ د لوبو سیالي شوې دي او دغه خوندوري سیالي یو ویډیو لرو غواړو تاسو ته وړاندې کو په خبرونه کې از مونږه خبريال عدنان بیټنی دغه راپور تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کو.
د پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان سره په ختیځ چیرمه نیما قبایلی سیمه افرډیر اسماعیل خان مرکز درازنده کې د لوبو د میلې تابعه شوه. د دې میلې پرانستا مرستیال پولیټیکل ایجنټ سمی الله وکړه. دوی ډیو ته وایي
ډیرو د خوشی خبره ده زه ډیر مطمئن یم خدا به نور مخ وړاندې بوزو دا کافی نه ده خو چونکې مخکې تاسو حالاتونه کتلی وو اوس هم حالاتونه کتلی دي کافی فرق راغلی دی چې امن وینو ارث به وي او موږ یې تقریبا ډیلی بیسس باندې کوو او ان شاء الله تر جون پورې به دا موږ ټرایبډي هسپتال به پای تکمیل تر رسوو.
په دغه میله کې پیلا پیل لوبي زنګړی کړی شوی چې کرکټ فوټبال والیبال او رسکشي شامل دي. په دې کې د ډیر اسماعیل خان بلا بیل سکولونو طالب علمان برخه اخلي او د بلا بیل سکولونو ترمنځ به دغه مقابله تر سره کیږي. یو لوبغاړی ریاض شیرانی ډیو ته وایي
ورته کرکټ ټورنمنټ شروع شوی دی موږ اول میچ ډیر په مینات سره ګټلې فائنل ته وتلې ان شاء الله بل میچ بل دا پروګرام بعد کېلو بس اوس ان شاء الله دا نوې پرنسپل غلې دغه بعد دا شروع کړی دا کرکټ سامانونه اوري دی والیبال فوټبال بس دا مرسته شروع دی ان شاء الله.
که څه هم دغه پروګرام طبيعه په درازنده کې په یو سرکاري سکول کې شوی و خو په زیات میچ سره نه درکور کې هم راغلی و چې پکښې د سیمې سپینجری هم شامل وو او دغه ننداري څخه خوند اخستای. د یو شخص سکول پرنسپل او پوهان اطلس شیرانی د علاقې د تعلیم په اړوند وایي
دلته نور داسې پروګرامونه په کار دي لکه سپورت کمپلیکس په کار دي دلته د هم نصابی پروګرامونه په کار دي هغه کې باز موږ د ماشومانو او د عوام سوچ بدلیږي چې هغه سوچ بدل سي نو دلته به ترقی سره تر امن هم راځي.
علاقې تعلیم په کم ډول باندې دا اوس دا محل
اوس ډیر په بد حالت کې دی اوس ډیر په بد حالت کې دی اسې هم د فاټه تعلیم ریټ کم دی نو دلته د اغه نام کان دی بیا چې کله موږ د جنونو ته غلط راایسو هغه ډیره تباہی خواته دی موږ په ویلو باندې هم شرمې ځکه چې موږ چاته وایي موږ ډور ریټ دی نو دا ډیره د شرم خبره ده موږ لپاره د مر خبره ده. دلته زمون په علاقې کې تعلیم ډوره کم دی چې نه څوک بیا د انساني حقوقو خیال کوي او نه د قانون احترام او نه نور ځوان دلته په پښتو د جرګې یا د عام ځوان د هیڅ لحاظ ځکه نه کوي چې دوی بې تعلیم دي
یا دوی په ګرد هیواد کې د فاټ تعلیمي شرح انتهایی زیاته ټیټه شمارلې کیږي. که څه هم حکومتي چارواکي په یادې علاقو کې تعلیمي شرح راپورته کولو لپاره هڅه کوي خو دغه هڅې تر دې وخته پورې په ګرون یا ښکاره ثابتې شوې نه دي. عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی درازنده.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه تاسو د پاکستان په وخت د ماخام شپږ بجو نه د ماسوتن نه بجو پورې او د افغانستان په وخت پنځه نیمه بجو نه تر اته نیمه بجو پورې په لنډو سپو 9310 کیلو هرتز یا 11510 کیلو هرتز اوریدې شي او پاتې درې ساعته نورې خبرونه د پاکستان په وخت د شپې 9 بجو نه تر 12 بجو پورې او د افغانستان په وخت اته نیمه بجو نه تر 11 نیمه بجو پورې په لنډو سپو 9310 کیلو هرتز یا 9310 کیلو هرتز اوریدې شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو او سمزو د خیبر پښتونخوا مردان لوري ته چیرې چې پولیس وایي د مشال خان د وژنې په قضیه کې ځینې نور کسان هم نیولې دي او ډېری یې چې دی د هغوی چالان یا قضیه بشپړه کړې دي او عدالتونو ته وړاندې کړې دي. ریاض حسین اور باندې نور تفصیل هم په دې رپورت کې راکوي.
په عبدالولی خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور کې وجل شوی مشال خان په وجنه کې ککړ لس نور ملزمان د ترهګر عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. خو د دې ترڅنګ په ثوابې ضلع کې لوی جرګې د مشال خان په ضد په مردان ضلع کې احتجاج کوونکو مذهبي او سیاسي ګوندونو خلاف د کاروایۍ مطالبه هم شوې ده. د امنیتي چارواکو وینا ده په مجموعي توګه نور لس کسان په عدالت کې وړاندې کړی شول او ټولو ملزمانو د خپل جرم د منلو نه انکار کړی دی. په مجموعي توګه د پولیس په وینا وسلوي ملزمانو چالان مکمل کړی شوی دی او جیل ته لیږلی شوی دی. په دې ملزمانو کې 11 د پوهنتون کارکوونکي شامل دي او څلور کسانو د 104 شپېته د پی لاندې گواهی هم ورکړې ده. خو بل اړخ ته په ثوابې ضلع کې رابلل شوی لوی جرګه کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی غړي بشرا ګوهر وایي په مردان ضلع کې کوم خلکو چې مشال وجلې دي د هغوی په حق کې د احتجاج کوونکو په ضد دا جرګه ستر عدالت نه د ګامونو پورته کولو درخواست وکړي.
مردان ورونو ته پیندو ته دا ضرور وایم پرون چې څوکم قاتل سره ولاړو قاتلانو سره ولاړو د هغه په ګوته کوي. دا جرګه د سپریم کورټ ته یو اپلیکیشن ولیږي چې هغه کوم خلک قاتلانو لراوتي وو د قاتلانو بچکونو لراوتي وو هغه فسادیان دي کوشش کوي چې انتشار پھیلاو کی نفرت پھیلاو کی او قاتلان بچ کی او په سپریم کورټ باندې اثر انداز شي یا په فیصله باندې هغه په ګوته کول او سپریم کورټ ته دا خبره کول ډیر ضروری دي.
د مشال خان د وجنې نه ورستو اگر چې امنیتي چارواکو او صوبایي حکومت د څه قسمه ثبوت د نه میلاویدو په حق لویلی وو، خو په مردان ضلع کې مقامی سیاسي او مذهبي ګوندونو مشال خان تورن کړی وو او 15 کسیزه کمیټه هم د تحقیقاتو لپاره جوړه کړې وه. خو بیا ورستو دوی په مردان ضلع کې احتجاج کړی وو او په خلکو کې د مشال خان په ضد د هغوی د جعلي اکاونټ اشتهارونه هم تقسیم کړي وو. اگر چې د ثوابې ضلع په لویه جرګه کې د جمعیت علماء اسلام موجودګي په نظر نه راغلي، خو د ثوابې ضلع د اشاعت التوحید سنه سره تعلق لرونکي اظهار الحق د مشال د وجنې غندنه کوي. په مشال باندې حمله کوونکو مذهب ته نقصان رسولی دی. په مردان ضلع کې هم مقامی انتظامی د غیر قانوني شخصي کمیټې او د انتظامی په ضد احتجاج کوونکو خلاف تر اوسه پورې هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مردان.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ. هر ماخام د شپږو نه د شپې 12 او هر سحر شپگونا تر سحر 9 بجو پورے.
ګرانو خدر منو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه کې بیا هم ستاسو مننه کوم چې تر دا دمه زموږ سره عمل یاس. یو بل راپور هم تاسو او وړاندې کوم چې د لاهور های کورټ یا عالی محکمې د حکومت څخه د مرکزی حکومت څخه د غوښتنه کړې ده چې هغه مطبوعاتو باندې دی بندیز ولګوي په کوم چې د مذهب په وړاندې د سپکاوي مواد یا ویناوي تر سره کیږي. په دې حقله نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه رابیه پیر خپل په راپور کې وړاندې کوي.
د لاهور های کورټ له اړخه جاری سوي پریکړه کې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل د ضروري بدلون لپاره پارلیمان ته وړاندې کولو هدایت هم سوی دی. دغه پریکړه د جسټیس محمد قاسم خان له اړخه د هغه درخواستونو په جواب کې جاری سوي ده چې پکې د داسې خلکو په ضد د عملیاتو غوښتنه سوي وه چې د فیسبوک په شمول پر سوشل میډیا د مذهب د سپکاوي مواد اپلوډ کولو کې ککړ دي. عدالت پر سوشل میډیا د مذهب د سپکاوي مواد په اړه د معاملو پلټون لپاره پی ټی او وفاقي پلټون کې ایجنسی ایف آی ای ته تکنیکی مهارت او ضروری سامان ورکولو هدایت هم کړی دی. او ویل سوی دی چې کچری انتظامیه د مذهب د سپکاوي مواد لري کولو کې ناکام پاتې سو نو د قانون لاندې به ټول اکاونټس او سیستمز بلاک کړي. بل پلوته سوشل میډیا استعمالونکو د حقونو لپاره کار کوونکي که څه هم پر سوشل میډیا د مذهب سپکاوی خندي خوایي چې د بندیز پر ځای پکار دی چې په دې اړه په پراخه کچه پوهنه خوره کړی سیم. د ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشر نیکتا دوای
شروع سے جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی اے کو یہ پاور دینی ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہی نہیں ہے.
بڑا دی سخوائی چی پی ٹی اے تا دغه اختیار ندی ورکول پکار د دې سبب دادی چې داسې مواد لرونکو ویب سایټس په عملی توګه تړل ممکنه نه دي. د دې تر ټولو لوی مثال د یوټیوب تر درې کال پورې تړل و خو د دې باوجود کم ویډیوز چې تړل غوښتو هغه په پاکستان کې پر انټرنیټ قتل کېدی. دوی زیاته کړه چې اتھارټیز داسې اختیار ورکول سخه د دې غلط استعمال کې دی سیم. سرګند دی وی چې د سایبر کرایم کړکیچن بل په کال 2018 کې د قومي اسمبلی څخه منظور شوی و چې پر یانا کې د نو سخت نیوي کې کړی و او دغه قانون یې د اظهار د ازادۍ په ضد بللې و. رابعه پیر وایس اف امریکا ټی وی رادیو اسلام آباد.
وا اسمان تلاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دے چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دے. دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دے.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهو نه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصی بحث اور دل مہروی
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کډر منور دونکو او سمزو د پاکستان کرکټ زپری بلوچستان یالت فلوری ته چیرې چې د بلوچو د حقونو لپاره ژغ پورته کوونکی یو سازمان یا بلوچ رائټس ارګنایزیشن ویلي دی چې تیره میاشت په بلوچستان کې یو سلو شل کسان تښتول سوي دي او د وویشتو بلوچ فعالینو مړی ترلاسه کړی دی. د دې په وینا چې په تښتول سوو کې زنانه هم شامل دي. په دې باب تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورټ کې.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان بيبي ګولي بلوچي دا وکړله چې تیره میاشت په بلوچستان کې د خلکو په زور د بيدرک کېدو لړۍ دوام درلودي. د اپریل په میاشت کې د بلوچو د بشري حقوقو سازمان ته
ګمشدګیو کا 120 کیسه موصول وې.
د خلکو د بيدرک کېدو یو سلسل کیسونه دوی ترلاسه کړی دي. دوی زیاتره د عملیاتو پر مهال باندې لخپلو کوروزخه ورک کړی دي. د دې لخلیسي اصل شمیره تر دې ډیره زیاته ده. ولیس د بيدرک سو ډیره پیشي خلکو مشتنه راپور کوي. د دې لخلیسي په ترشتول سو کسانو کې یو شمیر استادان د اسکول ښوونکي هم شامل دي. د بلوڅو د بشري حقوقو د سازمان بي بي ګولي بلوچ تور ولګوي چې د اپریل په میاشت کې ښځې هم بې درکه شوي دي.
یکم اپریل کو ډیره بوکټي سه اغوا هونے والے 17 قواتین بي شامل دي.
چې پاغې کې د اپریل په لومړۍ نیټه باندې ل ډیره بوکټي څخه ولس تشتول شوي ښځې شامل دي.
اپریل کے مہینے میں مختلف واقعات کے دوران 24 افراد قتل کر دیے گئے ہیں، جن میں سے 11 افراد فورسز کے ٹارگٹ کلنگ یا ریاستی قتل کے شکار بنائے دیے گئے ہیں.
اپریل پمیاس کی 90 کسان وہ وجل سو سپدوی کی ولس در ریاستی اداروں پہ ہدف بانی وجل سوی دی. دا دیل خلی سپدوی کی دا تم تحصیل ماسٹر بیت اللہ د پسنی د فوټبال لوبغاړی حبیب الله چې له تیرو څلور کلو څخه د امنیت خوندې ساتونکو په ولکه کې وو.
فورسز نے اخبارات میں دعویٰ کیا کہ ان لوگوں کو مقابلے میں مارا گیا ہے، لیکن یہ بیان حقیقت کے بالکل برعکس ہے.
امنیت خوندې ساتونکو ادعا وکړه چې دوی په مقابله کې وجل شوی دي، لیکن حقیقت دا نه دی. د دې له خلیص په وجل شو کې جاسم او صابر هم شامل دي. بی بی ګولی بلوچ وویل چې 90 کسان را خوش سوی هم دی، چې په دوی کې شپارس هغه کسان شامل دي چې لو شاب زخه د اپریل پر شپارس سم باندې وړي وو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی دغه تورونه رات کړل. دغه د حکومت او د امنیت خوندي ساتونکو ادارو په ضد باندې یو پروپاګاندا وبلی. په بلوچستان کې د رد الفساد په نامه باندې عملیات روان دي. حکومت وایي چې دوی هغه ورپکې ډلې نشي چې پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ګازو پر پایپ لاینونو او پر حکومتي ودانیو باندې بریدونه کوي. حکومت تور لګوي چې له بلوڅو بیلتون خوش سره بارني هیوادونه نه یوازې ودوی ته تربیه او وسله ورکوي، بلکې له دوی سره مالی مرستې هم کوي. خو بلوڅ ملت پاله بیا د صوبې په مادني وسایلو کې زیاته برخه غواړي. بلوڅ ملت پاله د خلکو د بې درکه کېدو تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي. حکومت دغه تورونه ردوي. حکومت د خلکو د راخوش کېدو لپاره درې کمیسیونونه هم په کار اچولي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کواټا.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د هغه وړاندیز هرکلی کړی دی چې د کشمیر د ستونزې یا د کشالې د حل لپاره د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د خبرې پیل شي، خو هند د دغه وړاندیز سخت ردونه کړې ده. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي پیر ګل شاه په خپل راپور کې.
د پاکستان خارجه دفتر د ترکی د صدر لخوا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د شخړې هواری لپاره مذاکراتي عمل کې د سالسه یا د مرستو کولو وړاندیز هرکلی کړی دی، خو هند دغه وړاندیز رد کړی دی. او د هند خارجه دفتر دې ته په خپل عکس العمل کې ویلي چې د هند د واک لاندې کشمیر د دوی د ننې معامله ده، او دا چې دغلته کې روان وسلواله مبارزه په اصل کې د پاکستان په ملاتړ کېدونکې طرحګري ده. او د هندي مطبوعاتو تر مخه د ترکی صدر سره ملاقات کې هندي وزیر اعظم هم دا الزام تکرار کړی دی چې د پاکستان لخوا هندي کشمیر کې مداخلت د ترهګرۍ د خورولو یو لوی مثال دی، او دا چې هند ګڼي چې تر څو پاکستان د ترهګرو د ملاتړ نه لاس نیوي اغېستلې، تر هغې د دواړو هیوادونو ترمنځ با مقصد مذاکراتو سه امکان نشته دی. هندي مطبوعاتو تر مخه وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي چې کسه قسمه مذاکرات کیږي هم نو هغه صرف د دواړو ملکونو ترمنځ شمله لوزنامې او لاهور اعلامیه پر رڼا کې ممکنه دي. د کومو لوزنامو تر مخه چې دواړو هیوادونو د شخړو د هواري لپاره د درېمګړتوب نه بغیر خپل منځه مذاکراتو لار خپلولو پخلی کړی دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د پاکستان یو پخوانی سفارتکار امیر عثمان د ترکی صدر وړاندیز مهمه بلي او وایي چې هند ته دې ته مثبت جواب ورکول پکارو، خو ورسره امیر عثمان په دې معامله د هند دریز هم په ځای بلي.
او دا دا پاکستان دا د ډالر ډیکلریشن کې دا و چې څنګه کوم معاملې دي هغه موږ خپلو کې اب دا غي فیصله کوو، لیکن یونائیټډ نیشنز چې کوم دی ورلد باډي دا هغه هم دا، لیکن دې دا خبره چې کوم دا خبره نه کول غواړي ځکه چې دا خو بیا د پاکستان موږ کې کنه نو دې دې لپاره دې باندې وږي.
هند په خپل خوره د اړیګړي زموار د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرونکو جماعت الدعوا او لشکر طیبه غونټه تندره وډلو په ضد د کاروای نه کولو په سر د پاکستان سره مذاکراتو نه انکاری دي، او تیر کال د هند نه علاوه افغانستان او بنگلاديش هم د غیاد هیوادونو کې د مداخلت په تور پاکستان کې کیدونکو سیمایز همکارۍ غونډه کې د ګډون نه انکار کړیو. خو پاکستان دغه تورونه ردوی او الټه په هند او افغانستان باندې پاکستان کې د اړې ګړي خوراونو الزامونه تکراروي. بلخوا پاکستان د هند لخوا د کشمیر په لانجمنه پوله باندې د پاکستانی فوجونو هندي سیمه کې دوه هندي فوجیانو د وجلو او د دوی د مړو د بې حرمتۍ تورونه رد کړي دي. د هندي فوج د شمالي کمان لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویلي شو چې دا پیښه د لائن آف کنټرول کرشناګاټي نومي سیکټر کې رامنځته شوې وه او دا چې پاکستانی فوجونو په دغه سیمه کې هندي چیک پوسټونو باندې په درنې وسلې سره بمباري کړې ده. د هندي فوج په بیان کې د پاکستانی فوج لخوا هندي فوجیانو د مړو بې حرمتي او قابل نفرت اقدام بللې شوی دی. خو د پاکستان فوج د هند دغه دعوه بې بنیاده بللې او دا یې رد کړې ده. او د آی ایس پی آر تر مخه د پاکستان د فوج ډایرکټر جنرل ملیټری اپریشنز د هاټ لائن یا د بیړني ټلیفون په لیکه د خپل هندي هم منصب سره تماس نیولې دی او پاکستانی جرنیل د خپل هندي هم منصب نه د دې پیښې مستند شواهد وړاندې کولو مطالبه کړې ده. واضح دی وی چې پاکستان او هندستان اکثر لا په یو بل باندې د پولو د خلاف ورزو او د یو بل په فوجونو باندې د حملو تورونه لګوي او په دې واقعیاتو کې د مرګ جوبلې رامنځته کېدلو دعوی هم د دواړو خواو نه مخې ته راځي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجې شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر مونږ اوریدونکو چې د عراق لوري ته چیرې چې ختیځ شهر موسل کې د یو موټر بم چاودنه د یو شمیر کارپوهانو هغه ویره تاییدوي چې پوجي عملیات کولای شي داعش په پوجي برخه کې مات کی خو په سیاسي ډګر کې نه. د وایس اف امریکا یو ریپورټر ته منزه شهید وړاندې کوي.
په موصل کې د تیرو څو دوامدارو میاشتو عملیاتو وروسته هم د داعش وسلواله ډله د دې خار زیاتره غربي سیمې کنټرولوي. د موصل په ظهور سیمه کې تیر جنوري میاشت کې بغداد اعلان وکړ چې دا سیمه د سنی وسلوالو څخه پاکه شوې ده. خو د داعش ډلې لخوا په ظهور کې بمی چاودنې دا ښایي چې سیمه اوس هم آزاده نه ده. دا په داسې حال رامخته کیږي چې اوس هم د عراقي امنیتي ځواکونو لخوا د دولت اسلامي ډلې پر ضد عملیات دوام لري. څېړنکارانو ویلي که څه هم حکومت د داعش پر ضد عملیاتونه ترسره کوي او په ځینو برخو کې ماتې هم ورکړي دي خو هغوی ته یې په سیاسي ډګر کې ماتې نه دي ورکړي. په لندن کې میشت د ټینګ ټانګ څېړنیزې ادارې یو څېړنکار هنري جکسن ویلي دي داعش ډلې ته زیان رسېدل په دې معنا نه دی چې جنګ کې پرمختګ شوی دی. داعش ته دغه زیان اړولو څخه امریکایي او عراقي چارواکو دا اندازه لګولې ده چې د نوموړي ډلې 40% څخه کنټرول او واک 90% ته راښکته شوی دی. د عراق یوه بله لویه سیمه چې کرکوک نومیږي او په تیلو شتمن ولایت دی هم تقریبا د دولت اسلامي ولکې تر لاندې ده. همداراز د موصل ښار څخه ډیر وسلوال هلته په تیښته کامیاب شوي دي. په کرکوک ولایت کې د هویجا سیمه ډیره مرکزی ده او د هغه ځایه د داعش ډلې سره ډیره مرستې کیږي. د دې ولایت والی یا گورنر ویلی دی چې حکومت ته په کار وو په دې سیمه کې د داعش پر ضد سخت عملیاتونه ترسره کړي او دغه سیمه خپل تر کنټرول لاندې راولي تر څو د داعش وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې بریاوې ترلاسه کړي. په عموم توګه موصل کې حکومت وانیدلې چې د شیعه ملیشه خار ته د ننوتلو مخه ونیسي که څه هم خپل پوځي ځواکونه یې زیاتره شیعه ګان دي. موصل کې له ډېرې مودې راهیسې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد سختې جګړې دوام لري او په زرګونو امریکایي عراقي او پیشمرګه ځواکونه میشت دي.
ګرانو خدمتمن اوریدونکو او لیدونکو د ډیو رادیو خبری خپرونه هم په سوشل بو کې پای ته رسی او د دې خپرونې قربانه وو زمونه ز شهید او زم سره زم همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خپرونې پروډوسر زمون همکار بختور شاد او وینه هم ډیره مننه کوو د انجینرانو څخه هم مننه کوو تاسو به د دې خپرونې ورسته زمونږ همکار ارباب محمود علی سره د ډیو ډاکټر خپرونه اوري او تاسو کولی شئ په خپرونې کې ګډون هم وکړي او په کومه موضوع باندې چې خبرې اترې پکې کې تاسو هم کولی شئ ور باندې بحثونه وکړي. تر هغو مو په لاس پاړو او ستاسو څخه اخلو اجازه او سربړه او آباد اوسئ.